دی وسیله 15 دقیقه بل بریالي ازموینه تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپאי شرکت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې د شوی معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان بل لمرني خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. قدر من اوریدونکو د شپه په مکرۍ خبرونو ته په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامې پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سر سمندر پر بندري خار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې د حمله وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث تمو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات، د افغانۍ د ثبات او د قشتېپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننونکی او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته در شو. د طالبانو څخه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومتولۍ څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو
محترم سعادت همکاران و ټول معزز اوریدم خدا سلام علیکم رحمت الله موګه تاسو وینئ چې د پاسه دوه کال اساسات د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدر لیکلان دی یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراوله نشته هم خوشحالګونه او عقب نشینه نشته هم ګټه لرو هم زیانونه چې دواړه الخید ماکس او د بحث ور دي کوم ګوینو هر اصل کله نه تپل شوی جګړه چې په افغانانو حاکمه و یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخیا څخه پندوس هیوادونه ناسو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې افغانان ځپل کېده تباهي او بربادي روانه وه هغه ستونزې حل شوې جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتو بوي مګر هغه جنازي اوس خلکو کورونو ته نه دی او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی کاغه د کوسي پی کانال دی کاغه کارسازر پروژه دی کاغه واخان پروژه دی کاغه اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایزو نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېده بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي ترڅو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سره او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي قانوني اجرات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغه سرپرستی او رهبری کوي په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي موږ او تاسو ک د نظام سیستم او یا فلسفي توینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس ویل کیږي چې بنا ده نو د هغه فلسفي او یا اصول په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوق له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام د هغه مرکز دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وی چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کیږي او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مگر دی او الله د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغه کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو د پاره چې پیغمبر علیه السلام تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وی مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مراوجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د دکتورین وی هغه امنیتي او نظامي دکتورین وی او نور مسایل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ یې او هلته د دولت او حکومت د مسولینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسولیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور
انصاری صاحب به خبری وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خراغ لاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاس راوړنې لري خو په ځینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي. فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوی دی؟
نمونه درناوی تاسو ته پرمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبه د مرغه بعد دا ویم چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالات دوی لانه دی وتلی دوی واقعا هغه یو نظام چې بعد ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هغه یو نظام نه ده مشخصا تکرار د تیر او پنځه تاریخ کلونو ژمونو هغه اشتباهات تېروتنی دي چې موږ عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې هغه خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق یې کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي حتی که دا خلاف د شریع هم وي ګرچې دوی د شریع ادعا کوي لکن د ولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خې ایخي دي په ځینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نه سپارل من جمله د خویندو لپاره د تعلیم او کار ودرول یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او ولس په دې ونه پیږي نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت او کوم فاروان دي او کوم اساس روان دي د دې لنمحاله منځمحاله او ګډمحاله پلانونه تدي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډیر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکو لپاره واقعا ډیر ټاکون کې برخلیک به ټاکي لکه د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول د دې ترڅنګ ځینی نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دا ټول شیان د علم او د ټکنالوژي پرانا کیږي کله چې هیواد کې دنه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نیوی واځي د مدیر نه نیول تر وزیر پورې واځي د مدرسې طالب ناشوي به له شک شه دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنل لري په کابل کې دی او ډیر د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بخیدې طالبانو دغه نظام ته په پام آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي په هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوي او عملی هغه د ټولنې اړتیاوي دوی ښه درک کولای شي.
به له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کوونکی په شمول د ملا یعقوب په شمول د اقانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفی ملا د سنګرس د خارجي چارو لومړی مرستیال مین دا یو موافق نه دی، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمینو حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس تو سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبده مره مخامق نشو. نو دی اغا انحصاری قدرت طول پا قندهار کده او اغام یو مجبول نامعلوم چه نه تاسوس تجالی دلی نه پا تصویری بنا راغله ده ولسته ده غمیزه یا ده هرات ده غمیزه ده پاره حد اقل ده ترگن نشو نه ده اخترون ده پاره به ترگن دیگی او یو مجبول حالت پا وسنی پیره که پا وسنی نره که یو زره چلو سو پینځه تلیف کال نو ورسته موږ د بهسته د حجر په کار کې پروان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نشي دی به ګټه اخلي او د نور بیا د ولز د پاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر رو پیژني یا د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې دا زمو امیر دی چې پیژني نه شابګاون معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د کندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو سره ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب،
بله ما بلکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کارې د رهبرۍ تعینات او نور دي او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوي وي، ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو، د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو، څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم، د وزیرانو او د پارلمان د غړو، د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شوه. کله چې سیاسی راځو د اسلام سیاسی فلسفه ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول وحریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رانه واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام په شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې دې باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر رالنډ کې د خپل خبرې چې سعادت صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته شکل د امارت مسلې ته راځو. د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه یې بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال زرګینه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي که هغه د لویې جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ لپاره جوړه
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغې اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی. دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې
ملا عمر اخن دو کال په وفات کړو، لکن دو کال نورم دغه وفات نه ورسته دغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولست په شمه رقم په فالک ساتل شو.
بل
مننه په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولست او د دوی ترمنځ ورسته بل زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدغه پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډیر نه لرو که تاسو همدغه ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واضح خود کوي وینم او ځان په خونه وینم، به اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعاً دغه یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ دا دشي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخ وړی، او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم.
مننه ساده صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسېد، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې، له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دیته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته راوټوکېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي، او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي، او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو دې د دقیقې او عمیقه مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه سي او جغرافیه کې موقعیت لري په داسې او جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګیدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې د هم رستون دی نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات بیا کېده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیرم دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه و که پنچیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیفه وه هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو باندې خپل دلته د داعش او نور دلی رای جات شوی کچيري دغه حالت روان وي د ولسمند حکومت ترمنځ فرق دی ځپل وي او یو دله یو ټاپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایت په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټول اول وی او د حساب بیرته مصرف کی حساب ورکول نوی او نور داسې مسائل خلکو ته حقوق نه رسی او حقوق ز فکر کوم ستوند لازیاتی دي شي
مننه کور ودان د سیاسي چارو پو صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنون کی سید زاک